دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. دا مشال رادیو په دې غړي کې ز ګل ایاز او ملي حمیرزاده درته یو وار بیا هرکلی وایي. په روان غړي کې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع پاکستان په اړه رپورټونه شننی او تبصری در خبرو ونې ز خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث په ژوندۍ بڼه د روان غړي په دویمه نیمه کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملي حمیرزاده اورو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړې د خبرونو سرټکو ته. چارواکي وای په بلوچستان کې پروانو بارانونو او سیلابونو کې لکتر لګاتل لسکسان مرشوي. حکومت وای د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د سارنې لپاره د یوې پارلماني کمیټې منځوري ورکړ شوې. او د امریکا د بارانو چارو وزیر به لجیشل هیوادونو غواړي چې د سمندري لارو د پرانستو پاړه پر روس فشار راوړي. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په صوبه کې پروانو بارانونو او سیلابونو کې لکتر لګه 13 کسان مړ شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. پی ډی ایم ای نن په جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د باران لامله پکوټه کې 9 کسان مړ شوي او شل نور کسان زخمیان شوي. په کلا سیف الله کې 7 کسان چې یو پکې ماشوم هم شامل دي د دیوال پریوتو په پیښه کې مړ شوي دي. د دې سربېره په تربت کې هم د 3 ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د کوهلو سیمې مرستیال کمشنر په بیان کې ویلي چې هلته په بارانونو کې 2 کسان مړ شوي او شپږ نور زخمیان چویدی. په عین حال کې د بلوچستان حکومت د پشکال بارانونو سیلابونو لامل کوټه آفت ځپلې خار ګرځولې دي. د پی ډی ایم ای مشر نصر احمد ناصر ځایی رسنو ته ویلي چې له متاثرینو سره مرستې روانې دي. چارواکي وای په پاک افغان سرحدي سیمه غلام خان کې د یوې کورنۍ 2 خزې د بارانونو لامل سیلابي اوبو د ځان سره وړي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی او پمیرام شاه کې مشه پوځي چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیخه پرون ماخام مهال مخې ته راغلې ده. دوی ویل چې دغه کورنۍ د افغانستان د خوست نه راغلې وه چې 2 نور غړي یې ژوبل شوي هم دي. چارواکو ویل چې یوه بله پیخه په میرام شاه کلي کې د باران لامل مخې ته راغلې ده چې یوه ښځه د دیوال پریوتو په پیخه کې مړه شوې ده. د پاکستان حکومت وای د ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان سره د حکومت ته مذاکراتو د جاج او سارنی په مقصد د وی پارلماني کمیټې د جوړېدو پریکړه شوې. د وزیر اعظم هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه پروند د کمی سلامتی کمیټې او لوړپوړو پوځي او استخباراتي چارواکو په غونډه کې کمیټې ته د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل شو. ویل شو چې پارلمان به په اعتماد کې خستل کیږي. په بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې په رسمي ډول د مذاکراتو منځوري ورکړل شو. د کمی سلامتی کمیټې غونډه د کمی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د وزیر اعظم شاباز شریف سربیره نور پارلماني مشران او لوړپوړي پوځي استخباراتي چارواکي هم پکې موجود وو. د تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو عمل په افغانستان کې د طالبانو په منځګړتو پیل شوې چې وروسته وځنډید. خو بیا د روان کال د جون په 2 کابل ته له پاکستان نه یو 350 کسیزه جرګه له ټي ټي پی سره د مذاکراتو لپاره ورغلې وه. ټي ټي پی او اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتو له دغه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومه مودې د اوربند غزولو اعلان وکړو. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت پروګرام د جاري ساتلو پریکړه کړې. د وزیر اعلی هاوس نه پرون په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې اعلی وزیر محمود خان د جولای په 4 په پیښور کې د وفاقي کابینې غونډې پر مهال ویل چې د وفاق نه د ځینو فنډونو د نه ترلاسه کېدو وروسته پریکړه کړې چې د صوبې د وسایلو نه به په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت سهولت ته دوام ورکوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت پروګرام لپاره د فنډونو نه ترلاسه کېدو معاملې په اړه به د وفاقي حکومت سره خبرې کوي.
دا خبره او چیلنج 13 میاشت تحریک انصاف راپورته کړو خو هیڅ یو غون زمون ملاتړ ونه کړو. په عریضه توګه د سیادت کارت دا ریلیف مونږ ورکوو. مونږ به د وفاقي حکومت سره په خپل دې کیس کې جنگي وو او خپل حق به ترلاسه کوو.
بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وای په کار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق نه د خپلو مالی وسایلو ترلاسه کولو په اړه یوه سمه پالیسي جوړ کړي سو د صوبې ټولې مالی معاملې په اسانه چلیږي. د سند په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي حلیم عادل شیخ په لاهور کې نیول شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وای کورنۍ تور پورې کوي چې نوموړي نامعلومه ځای ته منتقل کړل شوی. حلیم عادل شیخ 13 میاشت له پیښور های کورټ نه د جون تر 25 د راهداري ضمانت ترلاسه کړی و. د هغه خلاف په کراچۍ کې 2 مقدمې درج دي. حلیم عادل شیخ په داسې وخت نیول شوی چې نن په سند اسمبلی کې د سینیټ په خالي چوکۍ رایه چول کیږي. د سینیټ دا چوکۍ 3 ورځې وړاندې د پیپلز ګوند سینیټر ډاکټر سکندر مندرو د مرګ له امله خالی شوی و. نن له سهاره په سند اسمبلی کې د رایو اچولو بهیر روان دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانونه د پرمختللو جیشل هیوادونو نه غوښتنه وکړي چې پر روس فشار راوړلو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي چې د یوکرین د شخړې له امله بندې شوې سمندري لارې بیرته خلاصې شي. نوموړي بل جیشل هیوادونو دا هم غواړي چې چین ته د ماسکو د جګړې د هڅو حمایت نه کولو په اړه خبرداری ورکولو کې ملاتړ وسي. انتونی بلینکن نن ایشیا ته روان دي، سو د انډونیشیا په سیلګریزه سیمه بالی کې د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په دې سفر کې نوموړی له خپل چینایي سیال وانګ یی سره هم ملاقات وکړي چې تیر ځل یې ورسره په اکتوبر کې لیدلی و. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کړل. ساسې پام د لومړی رپورت په لور راګرځوم. په بلوچستان کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده چې د چارواکو په وینا د بارانونو له وجې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. په صوبه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په بارانونو کې د مړینې تصدیق هم کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت کوټه ښار آفتزده ښار ګرځولی. په بلوچستان کې د جولای 14 نیټې راهیسې د پشکال د بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د حکومتي ادارې پی ډی ایم په وینا چې د پشکال د بارانونو په دویم پړاو کې د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې د پی ډی ایم له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د باران له امله په کوټه کې نه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او شل نور ټپیان شوي دي. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دغه ډول د بلوچستان په کلاسي پولا کې د یو ماشوم په ګډون څلور کسان نن تر دیوال لاندې شوي او مړي څګړې له مخه راایستل شوي دي. د دې تر څنګ په تربت کې هم درې ماشومان د باران د اوبو له امله ډوب شوي او مړي دي. بلپلو ته د ډیپټي کمشنر کولو له لوري په خبر شوي یو بل بیان کې ویل شوي دي چې په کولو کې د باران له امله دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. دغه ډول په کچي بولان کې درې او په خوزدار کې د یو کس د مرګ اطلاع هم راغلې ده. په دې ترڅ کې مې په کوټه کې د بلوچستان ډیزاستر مینجمنټ اتارټي یا پی ڈی می بلوچستان د مشر نصیر احمد خان ناصر سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته د نوموړي لخوا و ټولنیزو رسنیو ته ویل شوي دي چې چیرې چیرې د بارانو څخه زیان اوښتی دي هلته یې د مرستو کار پیل کړی دی او خلکو ته د خوراکي شیانو ترڅنګ خیمې هم رسولې دي. بل پلو ته په کوټه کې د زیات باران وروسته صوبایي حکومت کوټ ښار آفت زده ګرځولی او په کوټ ضلع کې یې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی. ځکه چې د کوټ په سریاب او شرقي بای پاس باندې ډېرې کورونه نړېدلي چې له امله د سیمې خلکو نن هم د کوټې او سوی سړک د احتجاج په توګه د منګل آباد په سیمه کې تړلی وو چې وروسته هلته پولیس رسېدلي او دغه سړک یې خلاص کړی دی. پر دې مهال د مظاهرچیانو وینا وه چې حکومت دې نه یوازې د دوی سره په عاجله توګه مرستې وکړي بلکې د دوی د کورو په لور د روانو اوبو لارې دې هم چپه کړي. د دې مظاهرچیانو د اړتیا له وجې سړک تر څو ساعته پورې بند و چې له امله نه یوازې په ګڼ شمېر کې موټران د سړک و دواړو غاړو ته درېدلي بلکې ډېری مسافران هم د مشکلات سره مخ شوي دي. بل پلو ته د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې په روانه اونۍ کې به په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د پشکال یا وسې دغه بارانونه روان وي. نو ځکه عادي خلکو ته پکار دي چې هغه د بېله اړتیا د یو ځای څخه و بل ځای ته تګ راتګ نه کوي. دغه ډول د پی ډی میله لوري ویل شوي دي چې د روان کال د جون او جولای په دې بارانو کې تر دمګړی پورې د مړو شمېره و یو 13 کسانو ته رسېدلې ده. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د جولای په 14 نیټه د وسیا په شکل د بارانو دویم لړۍ پیل شوې ده. د دې څخه لمخه د جون په 14 نیټه د په شکل یا وس چې کوم بارانونه شوي وو هغه زیاتره د بلوچستان په شمالي برخو کې ورېدلی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسې غوږی. تیر ورځ د کامی سلامتی پارلماني کمیټې ته د فوج او استخباراتي ادارو لوړپور چارواکو د تیرې کې طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړ. په دغه غونډه کې پریکړه وشو چې یو پارلماني کمیټې به د مذاکراتو څارنه کوي او پارلمان به په دې لړ کې په اعتماد کې اخیستل کیږي. له وزیر اعظم هاوس نه په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د قومي سلامتیا په دې غونډه کې په رسمي ډول د مذاکراتو د پروسی منځوري هم ورکړل شوی ده او د دې لپاره د یوې پارلماني څارونکو کمیټې منځوري ورکړه. نور تفصیل د غلام پوسټ په دې رپورت کې وو.
تیره ورځ د قومي سلامتۍ پارلماني کمیټې ته د پوز او د استخباراتي ادارو لوړپوړو چارواکو د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل او په ونډه کې فیصله وشوه چې یو پارلماني کمیټې به د مذاکراتو څارنه کوي او پارلمان به په دې لړ کې په اعتماد کې اغیستل کیږي. په دغه اړه د وزیر اعظم هاوس نه په خبر شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د قومي سلامتۍ په دې غونډه کې په رسمي ډول د مذاکراتو د پروسې منځوري ورکړې شو او د دې لپاره یې د یوې پارلماني سارونکي کمیټې منځوري هم ورکړه. په دغه اړه مې په پیښور کې د خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل چې دا نوې پرمختګ ښایي چې د مذاکراتو عمل د کامیابۍ په لور روان دی، خو په دې پروسه کې د یو بل د شرطونو منل به یو آسان کار نه وي.
اوس چې پکې پارلمان راغلی یو ښه خبره دا ده چې اوس پارلمان په مخ کې چې څه کېږي نو هغه په ریکارډ راځي. هغه دا به زما اندازه ده چې لومبنه خبر اتری یا بلومبانه پریکړی چې پاکی او پارلیمان انوار شي د طالبانو سره دریونه غواړل تروسه پوری چې طالبانو سره سوره خبري شي وی سوره پریکړی شي وی په دې کې پارلیمان نو دا به صرف پوجي چارواکو کوي، نو ځکه باغه معاهده چې ګنده بیا بیا ماتې دی او دا به وایولیشن کیدو. نو چې په پارلمان راغلم د دې کامیابی امکانات ډیر زیات دي، خو اوس آیا چې د پارلمان د خبرې او د پارلمان د شرطونو په طالبان اومني او کنه دا یو غټه خبره ده.
د قومي سلامتۍ غونډه تیره ورځ د قومي سمندۍ د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول په پارلیمان کې د موجود سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو په شمول وایش د قومي اسمبلی او د سینټ غړو شرکت وکړو او په دغه محل د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجوم او د پیښور کور کمانډر جنرال پیز حمید ترسنګ د هیواد دوه شپېته نور سیاسي مشران او انتظامی افسران هم د غونډې ته رابلل شوي وو. یاد دی وی چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب پیل شوی وو، خو بیا د ځنډ ښکار شوی وو او د هغې وروستو په وسلوال فعالیتونو کې ډیره تندي راغلې وه. خو بیا د روان کال د اپریل په میاشت کې د قبایلي جرګې د مشرانو په مداخلت یو ځل بیا د طالبانو او د ریاستي ادارو د لوړپوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو عمل بیا پیل شو او دواړو خواوو د نامعلومه مودې پورې په ډزبندۍ یا سیز فایر کې هم بریا ترلاسه کړه. خو په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ماشومانو میندو او پلارانو د مذاکراتو په عمل د خپلو تحفظاتو څرګندونه کړې ده او دوی د جون په 28مه نیټه په پیښور هایکورټ کې د مذاکراتو په ضد یو پیټیشن هم داخل کړی چې پکې د مذاکراتو د جزئیاتو په ډاګه کولو او په وسلوال فعالیتونو کې د اغیزمن شویو کورنو په اعتماد کې د اغیستلو غوښتنه شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو غوږی د سینسوبې د ټټا زلې د سکرو په یو کان کې د ایثار پاتې شو مزدورانو برخلیک لا هم نه دی معلوم. د مزدورانو شمیر اته خودل کیږي او ټول یې د سوات او دیر اوسیدونکي دي. دوی پرون په کان کې دننه په کار بوختو چې د سیلاب اوبه پرې ورلې. لکانه د باندې د ځینو مزدورانو بیا مشال ریټویل کې امدادي کارونه په وخت شروع شوي وای نو خای د ایثار پاتې مزدورانو د ژوندۍ راويستو هلی به موجوده وي، خو اوس هغه ګمان نه کوي چې ملګری به د سکرو لدرنګه ژوندۍ راوځي. بل پلو د سند انرژي وزیر وای هسې روان دي چې لکانه اوبه ویستل شي او د بند پاتې مزدورانو برخلیک هم معلوم شي. نور حال کراچی نه د مشال اډیو خبريال نیاز علي خان راکبي.
د ټټي ضلع ډپټي کمشنر غنزفر علي قادري د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې پیخه د جولای په 15مه مازیګر شاوخوا 3 بجې شوي او په کان کې د انختی اتو مزدورانو تعلق د خیبر پختونخوا سره دی. د مزدورانو د روباسلو لپاره کار روان دي، نوره مشندري هم راغوخته ده. هسي کوي چې زر تر زره د لاندګیر مزدوران روباسي. خو بیا په دغه قانونو کې کارکونکي وایي چې تر وسه ور سره حکومت یا بلی اداری هیڅ مرسته نه دکړي او ځای کارکونکي مزدوران په خپل په امدادي کار کې لګیا دي. په ټټا جمپیر سیمه کې د دغه مزدورانو سره یو کارکونکي ټیکدار رحیم الله د جولای په 15مه بیګا ماسخوتن مشال لیډیو ته وویل
دا واقعي نن تقریبا 3 بجې شوې ده. باران له وجې شه باران زیات شو نو په ډیپ باندې اوبه ماتې شي دي. لاندې کسانو کار کوو اته کسانو هغه کې لاندې شي دي او تقریبا 40 فوټ اوبه په ډیپ کې راختل دي نو اوس پته نه لګي لاندې اوس کسان لګیا دي پمپونه دلته لګول دي کار سټارټ دی او کسانو پته نه لګي او تر دې دمه پورې اوس هم امدادی ټیمان لګیا دي کار پې کوي خو اوس پته نه لګي لاندې اوبه ډېرې دي. نو
بلخوا عابد یار چې د شنګلي اوسیدونکي دي او په پاکستان په ماینونو کې د کار کوونکو مزدورانو د ښه ژوند لپاره هڅې کوي هغه د جولای په 15مه مشال لیډیو ته وویل
دغه تنان اته تنان دي څه د سواد بنجوټ نه میکلي دي 15 د اغې دي 3 د دیر سره تعلق لري. دا ماسپخین په دوی باندې ماین ته اوبه دننه ورغلي دي او ضروري مشینري چې هغه د اوبو موټر یا د شوان چې هغه په هغه وخت ونه چلېدل هغه برونه وختي د ژوند بچ کېدلو ژوندي پاتې کېدلو دغه خو ډېر نشته خو اوس هم اپریشن روان دی مزدوران په خپله لګیا دي. نن شپه چې اوبه چلیږي نو لږ پته به بیا لګېږي چې یاره دا کم ځای کې دي او څومره فاصله کې پراته دي.
عابد یار زیاته کړي چې روس تر بلې دا ډول پېښې سیوا شوي او د دې لویه وجه د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي. زیاتې پېښې د بلوچستان او بیا د درادمخیل په درنګونو کې کیږي خو بدقسمتي دا ده چې ټول ماینونه غیر قانوني جوړ دي. د ماینونو د قانون لاندې نه دي جوړ نو هیڅوک د مزدورانو خیال نه ساتي. بلخوا بیا د سند انرژي وزیر امتیاز شیخ مشال لیډیو سره په خبرو کې په پیښه د افسوس څرګندونه کړې او ویلي چې حکومت د مرستې لپاره د ضلع انتظامیه ته لارښوونې کړې دي. دی وایي چې حکومت د مزدورانو په اړه ضلع انتظامیه ته هدایت جاری کړې دي او دا پیښه چې په کوم ځای کې رامخته شوې ده او هلته د ایمرجنسۍ په توګه کار روان دی. مونږ هڅې کوو چې زر تر زره مزدوران ته وباسو. سن حکومت ته د دغه مزدورانو د هغوی د کورنیو سره مالی مرستې هم کوي. په سن کې د سکرو په ماینونو کې دا ډومبۍ پېښه نه ده. په جامشورو او ټټا ضلعو د سکرو په ماینونو کې وخت په وخت دا ډول پېښې رامخته کیږي. په کال 2000 د نومبر په میاشت کې د جامشورو په لاکړه کول ماینس کې په یوه پېښه کې څلور مزدوران د سکرو د ټرالۍ د شلېدلو له امله مړه شوي وو او بیا په کال 2021 کې په سن کې په څلورو پېښو کې شپږ کسان مړه او اته نور ټپیان شوي هم دي. د بلوچستان، سن او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پېښې کیږي چې هر کال پکې په ګڼ شمیر کې مزدوران ژوند د لاسه ورکوي او د حکومت له لوري د مزدورانو د ژغورنې لپاره عملی ګامونه نه اخیستل کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غواګي د 400 په زائد آباد کې یوې جرګې نایانو ته سپارښتنه کړې چې د خلکو ګریبه نه خرابوي. مشال ریډیو د جرګې د پریکړلیک یو کاپی ترلاسه کړې چې پرې د جرګې د مشرانو له لاسلیکونو ترڅنګ د ځایي پولیسو د یو مشر مهر هم لګېدلې دی. په دغه سوګندلیک کې لیکل شوی چې نایان به له دې وروستو خلکو ته حجامت نه کوي ځکه چې دا کار د سنت خلاف دی. مشال ریډیو د 400 له پولیسو له دې قضیې پوښتنه وکړه. د پولیسو مشر سویل خالد مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې تانی اس ایچ او فضل دیان له همدې وجې تبدیل شوی دی. نوموړی وایي دا د پولیسو پالیسی نه ده چې د چا په ژوند او کاروبار کې مداخله وکړي. نور حال د مجید بابر پر رپورٹ کې
د خیبر پختونخوا په 400 د لکی یوې ځایي جرګې د زاهد آباد خانمایي کلی له نیانو نه سوګند اخیسته چې د خلکو ګریبا نخرای. مشال لیډیو ته ترلاسه شوی دغه سوګندلیک چې پرې د ځایي جرګې او د خانمایي تانې د پولیسو د مشر مهر او دستخط شوی او ځایي نایانو نه لاسلیک شوی پکې لیکلي دي چې نایان به په خپلو دوکانونو کې د سنت نبوي خلاف ګیري نه خري او که دا کار یې وکړو نو د علاقې خلک د دغه نایي پر ضد د قانوني کاروایي حق لري. خو د جولای پر 15مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د مقامي جرګې مشر سلیمان خان وویل چې دوی دا ګام د ځایي نایانو په غوښتنه ورته کړی. د ده په خبره په زاهد آباد کلي کې یوې طبقې دا بحث شروع کړی چې چونکې نایان خلکو له ګیري خري نو ځکه دوی سره په ګډه د لوی اختر قرباني نه کیږي.
نو په دې بابت چې موږ دوی سره میټینګ وکړو دوی مړه اوسن دلته طبقه چې زموږ کمروانه چېر په ګیري کې ډیزاین مکوي دوی وایي چې تاسو ګیري غروئ او ګیري کې ډیزاین نه کوي او هغه پکې هغه ډیزاین نه کوي کوم چې زمون خوک نبی نه مني دي نو دا تاسو کې خلک دي کوم نه لکه مونږ باندې دا په پیور کې موږ قرباني دا څه کوم خبرې پینو مهرباني کوي دي چې موږ یو قدم پورته کوي او هغه قدم موږ دا پورته کوي چې په دې میټینګ کو بیا موږ لاړو دي هغه چې موږ وی شرک کړی دي څه قانون وی
خو مشال ریډیو تا تر لاسه شو وو اکسونو کی لیدل کیږي چې د جرګې مشر سلیمان خان د زاهد آباد کلی په نای خانو کې ولاړ دی او یادا سوګندنامه یې نیانو ته لاسونو کې ورکړی ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خانمایي زاهد آباد کلی یو شمیر نیانو د نوم نه خودلو په شرط پخلی وکړو چې د جولای په دویمه د عوامي جرګې مشر سلیمان خان له دوی نه دا سوګند لیکونه لاسلیک کړي وو. په دغه سوګند لیکونو د خانمایي د ایس ایچ او فضل دیان دستخط او مهر هم شته. مشال لیډیو د جولای په پنځمه له فضل دیان نه وپوښتل چې پولیس ولې یوې جرګې ته دا اجازت ورکړ چې پر مقامي نیانو د ګیرو نه خریلو بندیزونه ولګوي. نو په ځواب کې فضل دیان په دغه سوګندلیک د هغه مهر او دستخط نه انکاري شو او زیاته کړه
سلیمان د دې مشر او هغه دا خبره هغه د کلی مشوري کوي کنه عوامي جرګه د دې نوم دی هغه سره علما او دې دا خبره کلی عام خلق و سرا او دې دا خبره ده چې تقریبا شهر د تدار کارونه کې د سنت نبی صلی الله علیه وسلم خلاف دي. موږ وردا چې دا غنو غري خبره راوړه او موږ سره وکړه موږ وته وی هغه یو عهد لیکلو چې د 30000 روپے جرمانې نه مو ته زموږ جرمانو سره کار نشته لري دا نه دا له ګرو کار دی سره جرم کوي موږ په جرمانه نشو لګولې جرمانې لپاره به عدالت ته پښتو عدالت پر دې فیصله کوي. ما سره کې هغه نه فرانس فورم شوی دی د سلسله
خود 400 ضلع د پولیسو مشر سہیل خالد د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د چاپ کاروبار او ذاتی ژوند کې مداخلت د پولیسو پالیسی نه ده. ل دې وجه یې د خانمایي د پولیسو د تانی ایس ایچ او فضل دیان تبادله کړي او د هغه پر ځای بل پولیس افسر ګمارلی دی.
ایس ایچ او فضل دیان د مجبوری او ځای جرګې د فشار له امله سوګندنامه لاسلیک کړې وه. خدا د پولیس پالیسی نه ده نو ځکه مو د هغه تبادله کړې. که څوک نایانو ته ګواښونه کوي نو پولیس به پر ضد کاروایی کوي.
د پولیسو مشر سہیل خالد وویل چې په زاهد آباد او خوف شاسیمو کې د نایانو د حفاظت یقیني کولو لپاره پولیسو ته هدایات جاری کړي دي. د پېښور های کورټ وکیل فرهاد پریدی وایي چې د پاکستان د آئین څلورمې مادې هر وګړي ته په خپل خوخه د ژوند کولو حق ورکړی دی او که څوک په انفرادي یا اجتماعي توګه د وګړو دا حق تر خپل لاندې کوي نو د آئین خلاف ورزي کوي.
چې د یو سړي ذات ته هغه ګیره پرېږدي هغه ګیره خري او په دې کې هیڅ چاته دا اجازت نشته دی که هغه پبلک سرونټ دی هغه ایس ایچ او دی سی ڈی سی دی هغه د علاقې سفید پوش سفید ریش خلک دي نوټیبل دي معززین دي یا د جرګې مشران دي یا د علاقې مشر هیڅ چاته په انډیویژل یا په کلکټیو حیثیت کې هیڅ چاته دا دغه نشته اختیار نشته دی چې هغه دی دا پاکستان د سیټیزن په هغه رایټس باندې قدغن ولګي چې هغه آئین قانون دیتا ورکړی وي.
د خیبر پختونخوا ځینې نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم د ځایي جرګو او مشرانو په نوم خلکو پر ښځو د ځینو بندیزونو لګولو او پر نیانو د فشار وسیلې کارولې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریډیو تاسو غوږی په خبر پښتونخوا کې په سلګونو داسې خونځي موجود دي چې خپل ودانۍ نه لري او په کرای کورونو خیمو حجرو او یا هم په خیراتي ودانیو کې په ارزي ډول ماشومانو ته ابتدایي زده کړې ورکوي. د ځینو سیمو خلکو مشال ریډیو ته ویل چې هغوی د څوکیدارۍ د نوکرۍ په بدل کې حکومت ته خپلې ځمکې ورکولو ته تیار دي سو د سکولونو لپاره پرې ودانۍ جوړ کړل شي. خو بل پلو د محکمه تعلیم یو پخوانی چارواکي مشال ریډیو ته ویل په کرای ځایونو کې د سکولونو موجودیت د محکمه تعلیم د ځینو افسرانو په ګټه تمامیږي نو هغوی ځکه نه غواړي سکولونو ته ودانۍ جوړ کړي. نور حال د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو چې د یو ماشوم په غږ پیلېږي.
اسکول د نومبر په 2019 کې د سرکاري پرایمري سکول د دویم ټولګي ماشوم احمد خان د حکومت نه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د سکول پخه او خپل ودانې غوښتلې و. دغه سکول د مای په اولنۍ نیټه 1908 کې د شوقدر په پالوان قلعه کې منظور شوی. د سکول استادان، چوکیدار او نور ضرورتونه خورته د تعلیمي محکمې لخوا پوره شو، خو ودانی منظور نه شو او لا هم د یو ځای خان یا مخور سړي په حجره کې په کرایه قائم دی. د دې سکول ترڅنګ د خیبر پختونخوا صوبې 455 نور سکولونه هم د کرایې په ودانیو کې روان دي، چې پکې د هلکانو 103 او د جینکو 244 سکولونه شامل دي. په 2019 کې د دغه رپورت نه پس مشال ریډیو د دغه سیمې نه منتخب د صوبایي سیملې غړي د وزیر الله خیبر پختونخوا د مادینیاتو مشیر عارف احمدی سره خبرې کړې وې. نو هغه ویلي د دغه سکول لپاره باید د سیمې خلک ځمکه ورکړي، نو صوبایي حکومت به ورته پخه ودانی جوړه کړي. نو د جولای په اولنۍ نیټه هم د دغه سیمې اوسیدونکي سمندر خان مشال ریډیو ته وویل د ډیر واري تعلیمي محکمې 400 ته ورغلي او ورته ویلي دي د خپل ځمکه د سکول د ودانۍ لپاره ورکوي، خو که د سکول دننه د چوکیدار او یا کومه بل نوکری د ته ورکړی شي.
د سکول دلته سداسې واګدار دی پیدا نه شو او نو چا داسې وکړو چې یو بلډینګ لځای ورکړي که څوک تیار کړي. نو دلته کې بیا خلک وایي یاره ته پکې دا سړی کوم دا کوم څوک د یاره شي نه ورته
خپل هم داسې کوشش کړی او خواهش دی ورته کړی چې دا بلډینګ لپاره ځای در کوم.
او زما خپل هم کشته دی که وایي نو زما سړی چې پکې کیږي او په دې باندې بیا نور زورور خلکو لاس نه نو زه ولا سارم تیار یم زه ولا ورکوم.
د تعلیمي محکمې خیبر پختونخوا د دفتره په ټرایبل نیوز نیټورک نومې ویبپاڼه د رپورټ شوي معلوماتو سره سم په خیراتي ودانیو کې د جوړو سکولونو شمیره 393 ده، چې پکې 388 د هلکانو او 55 د جینکو سکولونه شامل دي. په شیلټر او یا خیمو کې د جوړو سکولونو شمیره 411 ده، چې پکې د هلکانو 355 او د جینکو 350 سکولونه شامل دي. او هغه سکولونه چې خپل ودانۍ نه لري خو د نږدې میډل او یا های سکول په ودانیو کې د پرایمري سکول ماشومان کینولي وي، نو د هغې شمیره 314 ده، چې پکې د هلکانو 191 او د جینکو 123 سکولونه شامل دي. نو بیا داسې چې د سیمې خلک د عوامي ودانیو لپاره حکومت ته خپل ځمکه ورکوي هم، خو بدل کې ترې یو نوکری غواړي. نو بیا حکومتي چارواکي د دغه خلکو ځمکې ولې نه اخلي؟ د مومند اوسیدونکو او هم په دغه ضلع کې د تعلیمي محکمې پخوانی اسیسټنټ ایجوکیشن افسر عالم خان مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
خپل د ایجوکیشن مفاد کې کار نه کوي، اکثر مفاد کې کار کوي او خپل ذاتي مفاد کې کار کوي. ځي په منځ کې سره بچي چا سره چې ذاتي بلډنګ باندې کرایه باندې بلډنګ اخلي نو هغه خپل مسلې شته.
د پالوان قلعه اوسیدونکو او د میونسپل کمیټې دویم شوقدر پخوانی ناظم فواد خان چې تر دې وړاندې هم دغه سکول د پخې ودانۍ د جوړولو لپاره د حکومتي نمائندګانو، تعلیمي محکمې چارواکو او د کمشنرۍ انتظامی او هر وخت د میډیا سره هم رابطه کړې، نن هم ګرځي او د ذمہوارونه د دغه سکول خپل ودانۍ غواړي.
دا لکه د کوچیانو د ګډو ګرځي او د نه هم د یو لسم زیات چې دا دمې کوي او داس پکړو روان دي. کله یو زید وسلور کله تیر کړي بل زه دا وسم په یو اجره کړي. نو تاسو خلا دا وایي د میدان وایي چې د اوسه فورې کم د PTC فند او بم نراته تاسو دا پړاګ کړی دی چې دویته بچ کم دی پس مکه لیکل کې دل بورډ نو په پرش باندې باندې دویته لیکل کې دل دا تاسو قتل یو.
په دغه سکولونو کې د خیبر پختونخوا صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکه په خپل ځل ثوابي کې 15 سکولونه په کرایه دي، ولی 2 سکولونه په خیراتي ودانو او یا په میډل او های سکولونو کې جوړ شوی دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم په خیبر پختونخوا صوبې کې د هلکانو ټول پرایمري سکولونه 1908 دي او د جینکو سکولونه 1015 او چې دغه دواړه یو ځای شي نو مجموعي شمیره 2006 جوړیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال رادیو تاسو غوږی قدر مندل کو د مشال رادیو د روانه غړی نمای برخه تر رسیدلی او تاسو د یو مهم خبرونو لنډیز وایم. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ڈی ایم ای وای چې په صوبې کې په روانو بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. پی ڈی ایم ای نن په جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د باران له کبله په کوټه کې 9 کسان مړه شوي او شل نور ژوبل دي. په قلعه سافلا کې 4 کسان چې یو ماشوم هم پکې شامل دي د دیوال پریوتو په پیخه کې مړ شوي دي. د دې سربېره په توربت کې هم د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په عین حال کې د بلوچستان حکومت په شکل د بارانونو او سیلابونو له کبله کوټه آفت ځپلې ښار ګرځولې دي. اخوا چارواکي وای په پاک افغان سرحدي سیمه غلام خان کې د یوې کورنۍ دوه خزې د بارانونو له کبله سیلابي اوبو د ځان سره وړي دي. د شمالي ولسان انتظامیه او په میرامشا کې میشت یو فوجي چارواکي مشال رتویل چې دغه پیخه د جولای پر 15 ماښام مهال مخې ته راغلی ده. چارواکي وای چې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله ګڼو کورنیو ته نقصان هم رسیدلی دی او په دې اړه معلومات راغونډوي. د پاکستان حکومت وای د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت د مذاکراتو د جاج او سارنې په مقصد د یوې پارلماني کمیټې د جوړېدو پریکړه شوې ده. د وزیر اعظم هاوس نه خبر شوی وای تر مخه د جولای پر 15 د قومي سلامتي کمیټې او لوړپورو فوزي استخباراتي چارواکو په یو غونډه کې کمیټې ته د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړ او وویل شو چې پارلمان به په دې لړکې تمات کې حاصل کیږي. په بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې په رسمي ډول د مذاکراتو منځوري هم ورکړل شو. لژمن سرسام وزرته ونی ز خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث در خبرو. دا بحث تاسو ته هر ونی زموږ همکار عبدالحی کاکړ په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. نو د وړکې د میروستو مایک هغه تسپاره
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې د جولای پر 15 نیټه د حکومت او ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روانو مذاکراتو منځوري ورکړه. غونډې ته د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د آی ایس آی مشر جنرال نوید انجم او د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل. د سینټ او قومي اسمبلی یو سلسلويشت غړو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. تر غونډې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی په دې کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د څار لپاره یو کمیټې هم جوړ شو. دا مذاکرات د مئی په میاشت کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت په منځګړیتوب پیل شوی ول چې وروسته درې 50 کسیزه قبایلي جرګې په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره د جون پر لومړی او دوم نیټه خبري اترې وکړې چې پکې طالبان تر نامعلومه مودې پورې اوربند ته سلاسول. پښتنه دا ده چې وار لمخه د مذاکراتو څو پړاوونه تیر شوي، نو بیا ولې اوس له پارلمانه منظوري ته ضرورت پیښ شو؟ دا نور پښتني د مشال ترن لاندې بحث کې د قومي سلامتي کمیټې غړي سېنېټر انوار الحق کاکړ، د غونډې ګډونوال او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او د خبريال او څېړونکو احسان الله ټیپو سره څېړو. دا وخت هڅه کوو چې را سره د ټلیفون په لاین باندې را سره محسن داوړ دی. محسن داوړ صاحب، تاسو تر کله وایم؟ مننه ډېره. محسن داوړ صاحب، اول سوال هم دا دی لکه څنګه چې په سر کې راپورته کې هغه ده چې تاسو په دې قومي سلامتي کمیټې کې موجود واست، بیا بالاخره نتیجه دې ته ورسېدله چې بیان جاری شو چې په دې کې وویل شو چې دې مذاکراتو ته منظوري ورکړل شوه او بیا یو کمیټې هم جوړه شوه. دلته سوال دا دی چې مذاکرات وار له مخه ډېر پړاوونه سوي دي، دا اوس د څه ضرورت پېښ شو چې یو پارلمنټ دې ته منظوري ورکوي؟
ډېره مهرباني کاکر صاحب، چې په دومره مهمه موضوع باندې مو نن دا مرکه تاسو یې خدم ګوره. چې د ټولو اول خو سوال دا پورته کېږي چې دا عمل شروع شوی و د تیر کال نه شروع شوی دی او څوک ته خبر نه دي. حکومتي چارواکي یا د حکومت طرف نه فارمل او سفره داسې اجازه او چاته نه ورکړل شوی چې کنه دا اقدامات وشي. خو بیا هم د فوج چارواکي په کوم تل راغلي دي او قبایلي جرګه په کوم تل راغلې ده، حکومت اجازه نه ورکړي. خو دا خبره بیا راوتلې او یو پرشر بیا جوړېدو او خلکو تپوسونه کول شروع کړو چې ولې پارلیمنت خبر نه دی او ولې حکومت په دې باندې غلط دی، ځکه چې حکومت په خپل هم نو خبر زما د انفارمیشن زما د معلوماتو مطابق. او بیا په دې کې د ټولو نه غټه خبره د دې لپاره د پارلیمنت اجلاس راغوښتل او د هغې نرای یا به د هغې نه منظوري اخیستل د دې لپاره ضروري، ځکه وه چې په دې کې سبا هر قسمه پیښه کېدی شي، بیا هر قسمه په دې کې نقصان کېدی شي، حالات نور هم پکې خرابېدی شي. داسې نه چې مطلب هغه برډن یا ټول بوج چې کم یا ټول خالي په دې فوجي چارواکو باندې راځي، نو هغې دا اوس وګڼله چې دا اوس اختیار یا دا ټول عمل کې به دا سیاسي خلک هم ځان سره شامل کو، په دې باندې هم یو بوج وراچولو چې که سبا ته هر څه جوړېدل نو مونږ به ورته دا وایو چې ورته خو تاسو فیصله کړې وه، مونږ خو درته راغلو بریفینګ درکړو چې دغه حالات دي، نو تاسو هغې نه فیصله پس فیصله وکړه چې مذاکرات وکړئ، که تاسو ویلي وي چې مې کوئ نو مونږ به مذاکرات نه وي کړی، خو څنګه تاسو فیصله وکړه نو مونږ مذاکرات وکړو، د هغې د وجه نه اوس دا دومره ګړبړ جوړ شو. حالانکه مذاکرات د پرونی میټینګ نه هم ډېر پخوا دي شروع کړي
وو. همدې کې اوس محسن داوړ صاحب تاسو زه بیا ځمه را سره د ټلیفون په لاین احسان الله ډیپو صاحب هم راغی، هغه ته به هم ورځمه. خو سوال دی کې دا دی چې لکه څنګه تاسو وویل چې دغه مذاکرات چې تاسو وایسته له مخه شروع شوي دي او د پاکستان د فوج چارواکو کړي دي، چې کوم خبرونه له قومي سلامتي کمیټې له دغه راغلي دي چې هغه کې د فوج افسران هم په دې مذاکراتو کې برخه اخیستې ده، بیا قبایلي مشرانو اخیستې ده، او بیا تاسو وویل چې دا چونکې بوج تقسیمول دي، نو سوال دا دی چې دغه چې کومه کمیټې ده یا دا پارلمان دی، دا څومره بیا با اختیار ده چې د دې مذاکراتو موډلټیز یا طریقې کار یا کدا هسي بس یعنی هسي استعمال بس کنه دا واکو اختیار بل لري چې مذاکرات د څنګه وشي نه د وشي په څه طریقه ده وشي.
دا څه ده ګوره، خبره د اختیار شي کنه، نو زما خپل سوچ مطابق آئینی طور خو اختیار هم د پارلیمنت سره دی، خو هغه اختیار پارلیمنت نه استعمالوي، دا یو ځان نه بحث دی او دا بیا زمونږ د پاکستان د سیاست د ټولو نه غټه المیه هم ده او زمونږ د څونه پریشانی دي، څونه تکلیفونه دي، څونه بد نه بدترین حالات دي، د دې ټولو یو بنیادي وجه دا هم ده. خو اوس بیا په دې کې خبره دغه ده چې دلته زمونږ مصیبت دا دی چې فیصله خو هغې آلریډي کړې وه، او چونکه غیر فیصله کړه و نو زمونږ د سیاسي لیډران هم مصیبت دا غدي چې هغه هم تر اوسه پورې مطلب دغه شانتي استقامت سره خودل نه دي چې هغه تاسو کی، او یا دا وایي چې مثال څنګه بغیر د تاسو دا خبره دونه شروع شوه او تر دې پورې راورسوله، نو نه هغه تاسو شو او نه بیا پراتون کی وخت کې څنګه غیر تاسو اندازه لګیدل و چې فوج پایسته چې مطلب د مذاکرات وشي، نو هغه هم بس هغه یو ټکن هم بيدا وکړو مطلب دوه سفر زمونږ په پرس کې کم ګورو دا میټینګ مجلس خو ځان لزکه دي چې مطلب خو ان کیمرا د نوغه خو ارسو باوند دي چې مطلب پبلک نه کی، او بهرحال اسیم پر سنو کې مونږ ګورو چې هغه دا سخ کار مخالفت چا نه ده خو دلې په وجه ده دي چې مطلب دې ته اندازه لګیدل د فوج خوښ دغه دي چې مطلب مذاکرات وشي، نو که څوک نه دي مصرره خوشاله په ټول عمل باندې خو چون کې غیر فیصله کړی ده نو
خبر مننه محسن داوړ صاحب. دلته کوشش وکړي د قومي سلامتي کمیټې غړي سنیټر انور الحق کاکړ چې هغه د دې مذاکراتو یعنی له تاسو څخه مختلف نظر لري چې هغه د دې حمایت کوي، هغه هم راسي او د حکومت لخوا څخه یو نظر وړاندې کی، خو بهرحال بیا هم کوشش کوو ټلیفون رنګ ورځي. احسان ټیپو صاحب، احسان الله ټیپو صاحب، تاسو ته خو اول هرکلی وایم، مهرباني ستاسو دې بحث ته راغست. سوال دا دی چې محسن داوړ صاحب په دې باندې رڼا واچوله چې ولې د دې ضرورت پیښ شو چې څو مرحلو کې مذاکرات شوي چې اوس نیمې ته را رسېدلي یا دغه ته رسېدلي، اوس پارلیمنت ته ضرورت شو چې هغه دې ته ورکړي، او بیا محسن داوړ صاحب په دې هم رڼا واچوله چې څومره با اختیاره دي پارلیمنت چې هغه د دې حد وټاکي چې مذاکرات څه دي. ستاسو په خیال باندې تاسو دا څارئ، دا د قومي سلامتي کمیټې دغه عمل تاسو ته ډیر جینون اصلي ښکاری چې پرشته هم دوی غواړي چې دا طالبان سره د مذاکرات په یو پراخ چوکاټ کې وسی، کنه دا هسي لکه څنګه چې محسن داوړ صاحب وایي چې بوج تقسیمول دي که سبا یو څه پیښه کیږي؟
بالکل کاکر صاحب دې یو بیک گراوند دې ټول مذاکرات دا تقریبا لس میاشتې نه دا مذاکرات شروع دي. اول یو سلسله شروع شو چې ستمبر 13 کال کې شروع شوی و او نتیجه کې به یو میاشت فایر شو د ٹی ڈی پی له طرف نه او پاکستان حکومت له طرفه شوی خو پاکستان حکومت اعلان وکړی. نو بیا دوما چې کومه سلسله وه د مذاکرات هغه بیا په جنوري کې شروع شوه چې د جنوبي وزیرستان نه د یو ډله لاړه د قبایلي مشرانو. نو بالکل دا محسن صاحب خبره بالکل ٹھیک دی چې دا مذاکرات مخکې شروع شوی او دا شاید پارلیمنٹ ته راوړی دی. نو مونږ چې دا عسکري چارواکي سره خبره کیږي نو هغه وایي چې مونږ دا شی اول په دې نه راوړو پارلیمنٹ ته یا د میډیا ډیبیټ سامونه ورنه جوړوله چې په ګراؤنډ یو وری دا شی میچور شي نو بیا به مونږ پارلیمنٹ ته راوړو. نو اوس چې دا پارلیمنٹ کې کم یو ایفورټ شروع دی لکه پرون میٹنگ شوی دے 13 میاشت کی یو میٹنگ شوی دا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نو دا یو اونرشپ چھ دے لکه بالکل موسن صاحب دا خبروں ٹھیک تھا کہ دا بوجھ تقسیم ولو یو کوشش ہم دے دا فوجی اسٹیبلشمنٹ طرف انا او دو یو اونرشپ چھ کم دے اگا پارلیمنٹ تور کے تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی او پدے کے کچرتا مخ کے بیا دا دل کچرتا ہوشی اگنا پس حالات خرابے گی نو بیا باشے چھ راضی پدے کے شک میں چھ دا پارلیمان راضی.
اچھا مننه احسان ټیپو صاحب تاسو نظر راکول او سره سره د کمی سلامتی کمیټي غړی سینیټر انور الله کاکړ صاحب هم د ټلیفون په لاندې. انور الله کاکړ صاحب تاسو سره کله وای مننه. انور الله کاکړ صاحب تاسو مخ کې محسن داور صاحب خبري وکي او بیا احسان الله ټیپو صاحب خبري وکي. محسن داور صاحب یو سوال په هغه کې دا او چې ما راپورته کړی چې اخر د مذاکراتو نیمه برخه سوي دا اوس دا دی چې د پاکستان پارلیمنت ته د ضرورت څخه دوی خبر سي او له دوی ځخه منځوري واخلل سي نو دا دومره ولی وسو. بل په هغه کې محسن داور صاحب دا ولی چې اصلا دوی غواړي چې د مذاکراتو اونرشپ چې دی هغه سیاسی پارٹیاں هم واخی نو چې کسبا داسې او پېښه کیږي نو ذمہاری دا غو په غاړه باندې مراتي. ستاسو په خیال باندې دا دومره ناوخته دومره په ځند چې مذاکرات ټول د پاکستان د فوج افسرانو کول یا قبایلی مشرانو کول اوس پارلیمان ضرورت ولی پېښ شو بیا؟ ډېر مننه عبدالحی
صاحب. یو خو زما نظر دا دی چې کېدی سي د محسن صاحب په کم انداز چې دا کم معلومات راغلي او د چې کم نظر ورته وساتي زما له هغه سره لږ نظر مختلف دی. یو خو دا زه له دې به اختلاف کوم چې نیم مذاکرات سیو دي او نیم پاتې دي. زما خپله دا نظر دی چې مذاکرات اوس بي اف سي په د شروعاتو یا ابتدا چې ورته وایي اولنۍ دغه چې کم دی برخه هغه کې راغلی دي او په هغه اولنۍ برخه کې کوم بنیادی سوال راغلی دی هغه دا راغلی دی چې د دواړو خواته دا ضرورت محسوسه شوی دی چې آیا خبره کول پکار دي او که نه دي کول پکار. نو په دې نتیجې چې خبره کول پکار دي څه ته راکول دي د چا سره کول دي څونه کول دي د دغه لپاره دوی و پارلیمان ته او سیاسي ګوندو ته راغلل چې له دوی سره هم مشاورت وکړي او یقینا د دې ذمہواری به هغه هم غواړي او پارلیمان او سیاسي ګوندونه په کار دي چې دا ذمہواری په خپل وا هم کړي. دا یو ډیر زما په نظر به یو مثبت او ښه فیصله وي چې په دغه رقم مسلو کې د پولیټیکل کم چې ویزډم دی یا سیاسي چې کم پوهنه ده دا هغه رڼا هم او دغه خلکو ته ملاو شي چې آیا دا خبرې په کم انداز کول پکار دي آیا په دنیا کې په نورو نړیو کې دا سره مسائل کراغلي دي هغه کې څه خبرې اترې ګټه کړې ده تاوان یې کړی دي تاوان یې څه کړی دي ګټه یې څه کړې ده او موږ ته کم زده کړه پکار ده او په کوم انداز موږ مخ ته لاړ شو. نو دا ما په خیال د سیاسي ګوندو د سیاسي مشرانو
مننه. انور کاکړ صاحب محسن داور صاحب لکه انور کاکړ صاحب چې وایي چې د دې په کار هم دی چې یو سیاسي اونرشپ یا سیاسي ګوندونه او دا ټول وی چې په دې خبرو مذاکراتو باندې رڼا یعنی دوی خپل رڼا خپل پوهنه خپل علم او سره شریک کین. تاسو په خیال باندې خپل د عمل تاسو وایست چې سم دی یعنی دغه اونرشپ اخیستل پارلیمنت ته اخیستل پارلیمان له لارې شروع کول دا تاسو په خیال باندې دا عمل سم دی؟
ګوره جی زه خو دا نظر لرم چې بنیادی طور خو دا کار دی هم د پارلیمان
په دې کې به دا فیصله چې چا سره به کینو چا سره به نه کېدو څه قسم فیصله پکار ده څه قسم نه پکار دا بنیادی طور پکار هم دا 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 پارلیمنت کار دی او دا استخباراتي درونه خلک خپل انپوټ اخلي په دنیا کې په ټول ملکونو کې هغه رائے خپل یو ځای لري خو فیصله چې کوم دا بیا هم پارلیمنت کوي دلته زه د کاکر صاحب خبرو کړه اختلاف ذکر لرم چې مزل تر یو ډېر همدا پوره شوی دی یعنی سر له زیات کسان پرې خفدي شوي دي او دوه کسان چې په ډېت رو باندې وو سزا سنب شوی وه د هغې دپاره صدارتي معافی اعلان شوی دی نو مطلب دا خو یو ډېر اوږد مزل شوی دی او تر دې وخته پورې پارلیمنټ نو خبر سیاسي جماعتونه نو خبر حکومت نو خبر ځکه زه کوم معلومات ماته دي وخت په وخت ما چې کوم تپوس د حکومتي چارواکو نه کړی نو ماته داسې د تسلۍ جواب نه درم هغې را کړی چې ماته دا اندازه لګېدلي چې دې سره څه معلومات شته په دې اړه نو پروسس خو ګوره شروع کول هم دلته نه بل دویمه خبره دا ده چې ته په کومو شرایطو باندې په تېر وخت کې مذاکرات شوي دي او په کومو شرایطو باندې ته اوس مذاکرات اوس یو بنیادی خبر راټول نه غټه چې کومه دا په میډیا کې هم دا خبر رپورټ شوې ده چې هغې دا وایي چې موږ به وسله هغې سره هېڅ شرم نه پرېږدو دا ټیک ده نو یو سولي وایي دا زموږ رډ لاین په دې کې او زموږ سوال دا دی چې هغه آلریډي تاسو مخکې نه کم سرنډر کړی دی او ځای په ځای هغې ځان ته خپل دفترونه خوراو کړي دي خپل هغې هر قسم عملیات خپل کوي نو هغې نه وسله چا واخیسته چې مثال زه دا یقین وکړم چې ته به سبا د پنځه یا لس یا اته یا شل زره کسان هر څه دي دا راځي نو دا به وسله کېږي نو په سلو یا په شلو په پنځوسو په دیشو کې چې کم کم خلک راغلي دي هغې وسله لا اوسه پرنده یې نو زه په کوم صورت دا ومنم چې دا دومره غټ په بایسې ترې تحریک یا دومره غټ ګروپ په سبا راځي نو دا به وسله کېږي نو دې له وجې نه زمونږ په دا اندېښنه دا چې دا اوس یو منصوبه ده دا ټول علاقه آلریډي دا سم نه ده چې مطلب هغې شته دی نه اوس تقریبا ډېر علاقې هغې پرزنت خو کولاو خو مطلب هغې پټرولینګ بلکې اوس خو ځای په ځای د نورو ځایونو نه هم د باجوړ نه او د سوات نه ځای په ځای د نورو علاقونو نه هم موږ ته دا خبر راځي چې هغې بېرته خپل
جنو خبرو ته جواب وای محسن داوڑ صاحب خو خپل خبره په تفصیل سره وکړه سوال دا دی چې تاسو خپل دغه هرڅ په خپل ریپورت کوي هم وینئ هم دغه د پارلمان څخه کوم اونرشپ دی دا به آیا کداسیو التجی د مذاکراتی کمیټي نور هم مضبوطه کیږي پر طالبان باندې فشار واچوي کنا هغه به هیڅ اثر ونه کی
کاکر سے پدے کے لکا دو دو چکمیں خبری دی پدے بندے اوس چرا سونا دا مذاکراتی عمل دیا گا ولاد ورطا ویلے شی پدے بندے اوس خبر شروع دی یو خدا دے چھے ٹی ٹی پی لہ طرف آنا کم ڈیمان دے چھے دا فاٹا مرزر دا واپس کڑے شی او بل داگا دے چھے پاکستان حکومت لہ طرف آنا ڈیمان دے چھے کلا اگریمنٹ ہوئی شی نو دوی بخپل تنظیم ختم ہوئی نو پدے بندے آر شی او دا پرونم چھے کم بریفنگ شوئے دے لکا دما چھے سونا معلومات تی نو پدے کے ام سا خبری دی چھے آگا پارلیمان تا ندی ویلی شوئے چھے
گراؤنڈ کی سروان دے لکا چنگا
مشران یو ڈیلیگیشن تلیو بیا دا سیاسی چکم پارٹیان کسانو دا فاٹانا آگا ہم تلیو خو دا دوی چکم ایشو زی پدے بندے اوسم شے شروع دے او دې لپاره دوی بل ډیلیګیشن تیاروي چې پخ کې به لکه د پارلیمنت مونږ ته کوم معلومات دي د پارلیمان کسان نه دي پکې بلکې څو نور کسان دي پکې نو دوی از ا لاست آپشن دا شی استعمالوي نو اوس هم او بل د مذاکراتي عمل چې دی لکه دا خو هر طرف نه چې فونوم زره دي کده سکیورټي زره دي یا ٹی ٹی پی ول کسان دي نو هغه دا مونږ ته کنفرم کړی دی چې د لسو میاشتو نه سلسله شروع ده التا ملاقاتونه کیږي او خکلو ملاقاتونه کیږي لکه پخ کې دا افغانستان انټیر منیسټر هم پکې ناس وی خالد خراسانی هم پکې ناس وی نو چې څونه د طالبانو تقریبا لیدرشپ دا ټول د ټي ټي پی والو ګوره یا د افغان طالبانو پکې ناس وی او دا شی اوس ډېر کلو شوې ده خو اوس اصلي دا دی چې د پدوی دغه شهر وړ دی پارلیمان ته
نو که چرته دا مذاکرات ناکامي طرف ته لاړ شي نو بیا به هم دا اونرشپ دوی ورکوي پارلیمان ته چې مونږ خو تیار خو پارلیمان وویل چې مونږ د فاټا ریورسل شی بند نه اګر کېږو او مونږ په دې هم نه اګر کېږو چې ټی ڈی پی دا واپس په تنظیمي شکل کې راشي او که چرته کامیاب شو او مخکې دا شی خراب شو نو بیا به دوی دا پارلیمان په دې باندې الزام لګوي چې کنه پارلیمان طرف نه غاښ وا لکه مونږ خدا پارلیمان کړو دا ټول مذاکراتي سلسله
مننه ډیره احسان ټیپو صاحب انوار الله کاکړ صاحب خیر تاسو هغه ته په سر کې جواب ویل لکه څنګه چې احسان ټیپو صاحب محسن داور صاحب هم خبره کړې او تاسو ترې یو حد جواب هغه ته ویلې یو سوال چې محسن داور صاحب په وار وار مخکېم راپورته کړی دی اوس هم دا دی راپورته کوي هغه دا چې ماضی تک وکتل سي یا دا اوس حالت ته چې وکتل سي د دې ګارنټي به څوک ورکوي چې وار لمخه کم خلک راغلي دي هغه تسلیم شوي دي مشتم دا رپورټونه راځي چې هغه کتم وسله ویشي وي خو په بل شکل کې وي نو هغه تجربه هم ډیر ښه نه دي کامیاب شوی نو دا سي ډله پر هغه باندې د زرګونو کسانو د وژل کېدو تور دی مقدمه دي خلک یې سزا شوي دي هغه به راځي ټوپک بجري آرام او هرڅه به ختم سي او امن او امان به سي دا سي ګارنټي به په کم شکل کې څنګه ورکی شو
نن په دې کې یو اړخ چې کوم دی هغه زموږ د سماجي ساخ چې کوم ورته وایي د پښتنو د بلوچو خصوصي تر عمومي تر په پاکستان کې ایون کا په پنجاب کې میو په سند کې می دا درې څلور ډیکیډز یا سلويش کال چې کوم دا وطن ترسیوی دی هغه کې د وسلې د نمایش یو دومره لوی کلچر را مختصوي دی چې هغه غیر طالب او د طالب سره یو رنگ تړلې دی که زه زم هم ما شو کیږي چې یو پنځوس کسان د کلاشن کوپو او د انټي ایرکرافت ګن سره له ما سره ګرځي که د بل ګوند مصر دی هغه هم دغه کار کوي که طالب دی که سیکولر دی که ملا دی د ټول خلک دا یو دا رنګ ذاتی طور چیلنج ګڼم چې دا یو لیبرل ډیموکراسي سټل ډیموکراسي جوړېدو د لپاره د پاکستان په عمومي مزکه باندې ډېر لوی چیلنج دی لہذا دا یقینا چې د طالب په صورت کې هم دا ګارنټي څوک سي دا یو ډېر ګران کار
سمه بل
خو د خو سره ما دا دغه وکړه چې که یو د پارلمان دا رنګه څنګه چې بلاول صاحب ته وویل تجویز کوو او هغه تجویز ومنل شو هغه په خپل مانیټرنګ کې په خپل دې دغه کې چې دا ټول عمل ته به دی ګوري دا هم په ټیکټیکل سطح باندې چې ورته وایي دا نظر ساتلی شي او دا خدشات چې کوم دي په دا خدشاتو باندې یو انتظامي ریسپانس که دا هغه د صوبې په سطح وي او که د وفات په سطح وي هغه جوړېدلی سي لیکن په دغه بنیاد باندې له سره مذاکرات کول دي یا نه دي کول په دغه نقطه باندې به لږ ګرانه سي چې سره یا رد مذاکرات وکړو یا حمایت مذاکرات وکړو مذاکرات ځان ته یو خپله فلسفه لري چې هغه کول پکار دي یا نه دي کول پکار
مننه انوار الله کاکړ صاحب محسن داور صاحب تاسو انوار الله کاکړ صاحب څه کومه خبره وکړه تاسو په دې باندې څه ویل غواړئ یعنی څه ویل غواړئ کنه انوار الله کاکر صاحب دا وایي چې دا ګارنټي خیر څوک نشي ورکولای ګرانه ده دی وایي چې طالبان به بیا وسله ږدي یا به نه ږدي خو ځکه چې د پاکستان کې یو تاریخ دی څلوېښت کاله دي که هغه سیکولر دی که لیبرل دی د خلکو دا خواهش دی چې له ده سره ټوپک ماران وي او خلک وي او دا ویني نو په داسې حالاتو کې دا ګارنټي ورکول ډېره ګرانه ده بیا چې ډېر به وسلی شي
کاکر صاحب بنیادی خبره خدا ده چې خبره هم هغه ځای ته راځي که نه چې یو خبره ده د هغې نه د نور هم سوایي نقصان جوړېدو خاطر وي نو د هغې عمل طرف ته د تګ په حکومت په منطق زه اوس پره نه پوهېږم مونږ خو دا لیدلی دي چې د تېرو څلوېښتو کلو نه اوس یې منیم چې مطلب دا کار مونږ شروع کړی دی وخت په وخت دا د پاکستان جنرالانو په مختلفو ځایونو کښې منلی دي چې دا کار مونږ شروع کړی دی په افغانستان کښې فیصلو شو هغې نه پس بیا هم هغه خلک مختلفو طریقو سره افغان جهاد شروع شو بیا پکښې طالبان لاړل بیا دا اوس هم مونږ د پہلا ورځ نه دا خبره کوله چې ٹی سی اے او په ٹی ٹی پی کې هیڅ قسمه فرق نشته، خو دی به دا تفریق پکې کول او اخره کې دیم په خبره باندې کنوینس شو چې نه پدې کې هیڅ قسمه فرق نشته. بیا دا فرق پکې نشته او په خپل دیم دا خبره تسلیم کړه ده. نو بیا څنګه تاسو دا غې ٹی ٹی نه دا توقع ساتئ چې مطلب هغه مو تاسو په دې ساتل په خاوره کې امن یا دا غسره څنګه په څنګه کم 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 خلک جنگیدلی دي او هغه چې کم مقصد د پرغی جنگیدلی یا هغه مقصد تر لاسه کولو کې د غیر هټ کردار پاتې نه دي، دا غي به استاد پر هغه خلک مجبور کی زما نکی نشان زه ما ته دا ښکار اوس بند را کوم بي ام دلته بلا لوب روان دي افغانستان هم حواله کړو هغه خلکو تل تم جو کیوس ته او دمنګ دی ریجن مطابق دمنګ د ټوله علاقې مطابق اوس هم دا تقریبا فیصله شوې دي چې دلته به هم دغه شانتي کیسه جوړیږي بیا به نه پس دغه شروع کیږي دلته به هم شور شي شروره بدم نه دا امریکا به مو وایي چې بدم نه دا نو بیا به نه پس دا پرشنو د پاره ماحول جوړیږي دا ټول د شتوت د وایلنس یو سرکل دے شروان بھائی ملاقات سے کول نو پہلا دے شروع کی بے دغه سره شروع کول بیا دے پرشن سره شروع کول
مننه موسن داور سے ډیر مننه بس وخت کم وای ما ز کمنٹس کی مداخله وکړه انور الله کاکر سے تاسو چې موسن داور سے کوم خبره کی تاسو دغه د مذاکرات د پاکستان له طالبان سره د شروع کېدو هم په دې نظر ګوري لکه موسن داور سے دا ویره لري چې یو بل مرحله به د تشدد د ملټری اپریشنانو شروع شي که تاسو خوشبینه یی
ذہن ور تو کلاؤ ساتل دی دا پا اردو کی اوٹک استعمالی وچ حجت باید پرس دلیل پر راس دا اخلاقی طور شرعی طور او سیاسی طور پکار دی چې دا مجلس او دا مذاکرات لار ہوتا یو موقع باید ور کول سی او کاغه نسی کامیاب اگر تر سره نسی نو جنگ کم چې اول آپشن پکار چې نوی نو هغه خپل ریاست سره موجود دی لاغه چا مختار نه دی ورته کړی او کپ مجبوری کی د پاکستان ریاست و دغه جنگ ته بیا راځي نو هم کم سے کم دا هغه فریق دغه مخ بشکاری چې چاله خبرو اترو سره ځان راو ګرځوي او د قران حکیم یو آیت مبارک هم دی چې اول وګوري چې کپ دواړو فریقانو کې سولہ کول سی نو دوی په منځ کې سولہ وکړي تنی بیا و دغه وګوري چې کم فرق په حق دی نو ریاست موږ د خیر استهاره غړو سلامتی استهاره غړو او په دغه حواله موږ غړو چې ریاست ودی ته موقع ورکړي او دوی نه مني نو بیا ملامتیا به دغه ګوند ته ځي او ریاست ته بنځي
ډیره مننه انوار الحق کاکر صاحب زګړی ته ګورم سان ټپو صاحب ما غوښتل ستاسو زخم یو پښتنه وکم خو هغه وخت ډیر کم دی خو بهرحال ډیره مننه انوار الحق کاکر صاحب ستاسو احسان الله ټپو صاحب ستاسو او سره محسن داور صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه واخسته تاسو درې واړو ته شروط او ښه وخت غواړم خدای پامان په مخه اوریدونکو تاسو د مشال ترونه لاندې بحث اوري موضوع دا چې د پاکستان د قومي سلامتي کمیټي د جولای پر 15 نیټه د حکومت او ناقانونو وسلوالو ډلې ترمنځ د روانو مذاکراتو منځوري ورکړه. غونډې ته د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د ایس ای مشر جنرال نوید انجم او د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د خبرو اترو لپاره معلومات ورکړل. د مذاکرات د مې په میاشت کې شروع شوی وو او اوس یې ډېری مرحلې تیرې شوې او بالاخره اوس پارلمان څخه د دې منځوري اخیستل شوی. د پښتنو دا چې د دومره وار له مخه د مذاکراتو څو پړاوونه سوي نو بیا ولی پارلمان ته د پارلمان د منظوري ته اړتیا ولیدل سو دا نور پښتني مو په دې بحث کې د قومي سلامتي کمیټې غړي سېنېټر انور الله کاکړ، د غونډې ګډونوال او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او خبريال او څېړونکي احسان الله ټپو سره څېړل. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وایي.
بسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر سولم بو دغل ضرور
د ګذر ګورو رکی یادوی سم بچی لا د ګذر ګورو رکی یادوی.